کې د تیلو د بایو د کمیدو سبب شو د دې هیوادونو اقتصادونه به وسپي. بلخوا د سعودي عربستان د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان ویلي د نړۍ د شل پیاوړو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا ژمنه شوې چې په ورځنۍ توګه به د تیلو تولید څه کم 4 میلیونه بیرل راښکته کړي. د تیلو د بایو په لویدو سعودي عربستان او روسیې خپلو کې سخت مذاکرات وکړل څو رامنځته شوی کړکیچ هوار کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک د دوشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې له سعودي عربستان سره د ورځې د 2 میلیونه بیرل تیلو په کمولو هوکړه کړې. د ایران د تیلو وزیر هم ویلي چې کویت، سعودي عربستان او عربي متحده امارات په دې سلا شوي چې په یوه ورځ کې تر 2 میلیونه بیرل د تیلو تولید راکم کړي. اقتصاد پوهان دا اقدامات ډیر مؤثر نه ګڼي. روبن میلز د تیلو د مارکیټ متخصص دی. نوموړي د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس ته ویلي اوسنی اقدام ښایي دې شرایطو کې اغیز وکړي، خو د تیلو په برخه کې ټولې شته ستونزې هوارولی نه شي. ملزوایی بازار کې دا تمه وه چې په یو حد کې هوکړه کېږي، خو کله چې ګوري په ورځ کې د 40 میلیونه بیرل تیلو د تقاضا نشتون چې د اپریل په میاشت کې دی او ښایي مې میاشت کې هم دوام وکړي، په مقابل کې د هیوادونو لوري په ورځ کې د 1.5 میلیونه بیرل تیلو د تولید کمول، فرضاً که په امریکا هم فشار راوړل شي چې خپل ورځني تولیدات 10 میلیونه بیرل راکم کړي. دا ډول اقدامات مرسته کوي، خو د تیلو د تقاضا د نشتوالي پر مهال د ټولو ستونزو هواری نه دی. د دوشنبه په ورځ د نړۍ د ونډو په بازارونو کې د یو بیرل تیلو بیا یو څل وړه شوه او تر 2.5 ډالر ورسیده. له دې ټولو سره اقتصاد پوهان وایي داسې ښکاري چې د اوپک سازمان هوکړه تر عملي کېدو مخکې له ناکامۍ سره مخ ده، ځکه نه دي توانېدلي پانګوال دې ته لیوال کړي چې د کرونا وایرس د خپرېدو پر مهال د تیلو برخه کې پانګونې وکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د سید عيد محمد اغا د رباب هنر ته تم کوو. په هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د ورزشي ژورنالیزم په اړه د لومړني چاپ شوی اثر لالی کوال سره خبري وکړو.
لشه خو 500 بیلابیلو منابعو څخه ما په دې کتاب کې استفاده کړې ده.
فنکار برخه کې پیغلی نازیه ساحل سره د هغې په شاعري غږیږو.
ټولی دنیا په تا پایښت اخیستی، می بی هوا جنت ته تللې مورکۍ.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه هنداره واوري.
یوه زړه ښځه وه، سپین ویښتان یې د تندې په ګونځو تار تار راخواره وو.
او په ورېښمین خیال کې به د اروښاد صاحب شاه صابر نظم واوري.
چې ستا په ځمکه د جنګونو خدایان ستا د تخلیق د رڼا رنگ ورکوي، چې ستا په مخ کې د باروز لوګي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونه د پښتو ژبې د وتلي لیکوالي سیډونکو او فلکلورستي غټي خاوري د مړینی لومړی تلینو. اغلی غټي تیر کال د پسلی په همدی ورځو کې د تل لپاره ورجیده. هغه نه یوازې دا چې په لیکوالي او سیډنه کې ځانګړې نوم لار، بلکې د پښتو ژبې د ویاندې د کابل او زیری مجلې د مسؤل مدیر، د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کمشنری او د افغانستان د علوم اکاډمۍ د علمي غړي په توګه مشهوره پښتنه لیکواله وه. سیډونکې غټي خاوري په 1940 لمریز کال د ننګرهار ولې د روداتو په لسوالۍ کې زیږیدلې وه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له پښتو څانګې فارغه او بیا یې په همدغه برخه کې خپل ماستری هم ترسره کړه. اروخادي خاوري د پښتو فلکلوریک ادب په برخه کې سیډنی کړی دي چې په همدې برخه کې شپږ غوړه اثر خپاره کړي او یو بل اثر لا هم د خپرېدو لار څاري. د پښتو شفاهي ادب بڼه او مضمون د پښتني فلکلور جامع کتاب خود د ننګرهار نکلونه پښتو لنډۍ ل یوې څېړنیز سریز سره په پښتو شفاهي ادبیاتو کې د خزي د ټولنیز دریز انعکاس کجاوی چې د لنډو کیسو ټولګه ده غوټۍ چې د خورو ورو مقالو او لیکنو مجموعه ده دا د تورته نور آثار د غوټۍ خاورینه په میراث را پاتې دي د ازادي رادیو مجلې نننې غنه د اروخا د غوټۍ خاورې روح ته ډالې کو او په پیل کې غزنی ته ځو هلته د غزنی مشهور رباب غګون کې سید عيد محمد هغه وای چې د خلکو د خوشالولو په مخه رباب وهي ایک وڑی چې د رباب غګولو د خلکو غم غلط کړی داسې خلکو ته رباب غږوي چې ډیره وخت یې په جګړو او غمونو تیر کړی دی لتیرو اتو کلونو را په دې خو رباب وهي موړی زیاتوي چې د دې لپاره چې د خلکو پام غلط شي نو وړی وړی د رباب غګولو غونډې جوړوي زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی
غزنی شار سرویش متر سړک ته ویاس کې ودانی په دریم پوړ کې په یو تاق یو شمیر ځوانان غلي خو خوشاله ناشته د دغه ځوانانو په منځ کې یو 15 کلن ځوان ناشته او رباب ژغوي دا سید عيد محمد اغا دی عيد محمد وای مش په دغه وطن کې هر ورځ زړشینی تیر کړی دا نو د خلکو د خوشاله ولو لپاره رباب ژغوي
زه په خپله د رباب سي وګم خاص په دې باندې وګم زای مو تاسو په وطن کې ډیر بد حالات تیر سو ډیر وینې او ډیر زنازې او ډیر بد حالات په موږ مسلمانانو باندې تیر سو خدای تعالی دې ته بده باندې سهاله او ډیر ښه قراری امن پیراولي بل دا رباب ما خاص د مینې په خاطر د انډیوالانو په خاطر د ورونو په خاطر باندې زای ډیر پریشان دي او پرخونه دي د دې په حساب باندې د زړونو خوشاله سي او د مو تاسو د وطندارانو ټول زړونو خوشاله سي او هر وخت کې د سی او ملاوي او بانډار مو تاسو سره کو چې د زړونو خپل خوشاله سي
دا هیواد د ختیځ ولایت کونړ څخه راغلی عيد محمد دا وخت په غزنی کې میشتي د دې په کورنۍ کې تر اوسه پورې هیڅ د موسیقي کومه آله نه ده ژغولې عيد محمد زیاتوي کله چې په خپله پریشان سي او یا هم په خلکو کې پریشانی وویني نو بیا رباب ژغولو ته مخه کړي
زه په خپل باندې چې سړي مواد مرګري خوخې دي ما خوخې دي مواد مرګرو خوخې هغه نه مو پکې لسم
رباب خو بهخي روح باب ته چې ډیر پریشان سم دا چې حالات وینم دي جنگ حالات وینم ماته به خپل رباب را واخلم په کور کې مې نه پریشانی لاله د کړي خپل رباب واخلم یو انډیوالان ته ورسم ری مې د خپل غم ته حالات
شاعر او لیکوال احسان الله احسان چې ډیرای وخت له عيد محمد آغا سره نږدې پاتې سوای دی وایي رښتیا هم چې هغه تل د خلکو د خوشاله ولو په مخه رباب ژغولای دی
لکور پټ ل مشرانو پټ بد د ځوانانو د بانډار تازه کول یا د ځوانانو د غمړو احساسات د راوي خول او خوشاله ول لپاره به پټ پټ د شپې داسې دی انډیوالانو مجلسونو ته ورته نو رښتیا هم عيد محمد غل ډیر وخت رباب او یا هم ور سره پڅنګ کله کله باجغه غوي نو رښتیا هم هدف د خلکو خوشاله ول
دا چې عيد محمد اغا وای د رباب د زده کړې په برخه کې کوم استاد نه لري نو متي الله کمال پوری د هغه د فن او هنر ستاینه کوي او وایي خلکو ته د رباب ژغولو پر وخت دومره مینه ورکړي چې انسان هڅه کوي تر څو رباب زده او خلک خوشاله کړي
موسیقي په حالاتو کې رباب خپل خوند او مینوال لري لکه څنګه چې هغه سب په خپل حالت لکه موساس خدې زده کړ کړي یا دې زده کړي دا راګرځي د دې د مینوالو یا د لیوالتیا پر اساس باندې خلکو دې خلک ډیر لیواله دي خدای شاید دې لکه دلته مونږ ناستو کله چې هغه سب رباب غاغوي مونږ خپل مونږ د سی وانګیزه راځه د کړه چې مونږ به رباب زده کو
لیکوال او خبریال سیف الله مفتون په غزنی کې د خلکو لپاره دا ډول کسان غنیمت کړي دی وایي دا چې دغه ځای خلک ډیری له رواني ناروغیو سره مخ دي نو هغه ته د موسیقي د آلو له لارې خوشحالي ورکول د خلکو لپاره ډیر اړین دي
د دغه سی وړکو محفلونو نیول یا مجلسونو کې رباب وهل یا د موسیقي نورې الې غږول د دې سبب کېداسې چې د افغانستان د خلکو روحیه وساتي. موږ تاسو وینو چې زموږ زیاتره خلک په رواني ستونزو باندې اخته دي، دا چې د ټول عمر یوازې له غمونو سره مخ دي، د خوشحالۍ نه ده لیدلې او د مجلسونه د خنداوي زیاتره وخت نه دي کړی، خو داسې کسان چې بیا د دوی روح تازه کوي د موسیقي په واسطه باندې. واقعا هم د داسې خلکو شتون د دوال لپاره ډیر اړین دی.
دا چې د محمد آغا د خپل رباب شغولو لاري ځوانانو ته څنګه خوشحالي وربخشي رحمت الله مرجان خیلې پاړه وایي، هغه چې د ځوانانو د خوشحالي لپاره کومې هڅې کړي د ستایلو وړ دي.
سید اید محمد آغا کله کله په مجلس کې ورسره ناسته کوو، یو څه چې په دې کې البته لیدل شوي دغه دا چې هغه د رباب غږول کې یو ډول آرامي احساسېږي. نو اید محمد آغا واقعا هم چې د خلکو د خوښۍ لپاره د ځوانانو د خوشحالۍ لپاره په مجلس کې چې رباب غږوي واقعا هم د ستایلو وړ دی.
لیکوال او ژورنالیست سمیع الله پام وایي چې په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د ورزشي ژورنالیزم په برخه کې یو ځانګړی کتاب لیکلی. دی وایي چې د دغه کتاب په لوستو به ځوان ژورنالیستان د ورزش په برخه کې د مرکو، راپورونو او خبرونو د جوړولو له علمي او نړیوال میتود سره آشنا شي. دا چې په دغه کتاب کې نور څه دي او د دغه کتاب ځانګړنې څه دي، په هنر جاج کې له سمیع الله پام سره د همدغه کتاب جاج اخلو.
هنر جاج.
پام صاحب ستړی مشیار کله راشي او پوښتنه مر سره دا کوم چې ستاسې په دې وروستیو کې یو کتاب د ورزشي ژورنالیزم په نوم خپور شو، دا راته ووایي چې په دغه کتاب کې دي څه؟
ډېره زیاته مننه استاد، ستاسو سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. هله د شي ټول روغ جوړ اوسي، په ځنګړي ډول د لدی ورستۍ یو با هله د شي ټول وطنوال پامن اوسي. ورزشي ژورنالیزم دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو باندې ماولي سودا د خپل ځان لپاره ویاړ او افتخار ګڼم شي. دا کتاب په اتیا صفو کې لیکل شوی دی او له تیر یو نیم کال راهیسې ما په دې کتاب باندې کار کړی چې له شاوخوا 500 بیلابیلو منابعو څخه ما په دې کتاب کې استفاده کړې ده چې د ورزشي ژورنالیزم د بیلابیلو برخو په اړه پرې بحثونه شوي په دې کتاب کې.
پام صاحب دا راته وایي چې پرته له دې چې په پښتو کې په د ورزشي ژورنالیزم په اړه کوم کتاب نه و، په دری ژبه کې هم دلته لیک نه ده شوی که په هغه برخه کې یو څه خوري وري لیکنه شته؟
له بده مرغه ورزشي ژورنالیزم چې څومره پرمختګ کړی په نړۍ کې، هغه ډول ورته په کتابي او اکاډمیک ډول باندې کار نه دی شوی. نه یوازې دری بلکې زموږ په نږدې ګاونډیو ژبو کې هم د ورزشي ژورنالیزم په اړه باندې کتاب علمي کتابونه نشته، تحلیلونه، تحقیقونه معمولي د لوزنی مونوګرافونه، خو یو اکاډمیک کتاب نشته په پښتو، دری، همدارنګه اردو او نورو ګاونډیو ژبو کې. انګلیسي ژبه باندې هم کم مواد شته، یعنی ډېر کم مواد کوم استفاده وکړي د انګلیسي ژبې. که څه هم ورزشي ژورنالیزم په زیاتو ښوونځیو او په زیاتو پوهنتونونو کې د یو تدریسي مضمون په توګه باندې تدریس کیږي، خو اکاډمیک کتابونه یې ډېر کم دي او په ځانګړي ډول زموږ ستاسو ژبې او د ګاونډیو ژبو کې بیا بیخي حتی په نشت حساب دي. او دا لومړی ځل و چې په پښتو ژبه باندې دغه کتاب ولیکل شو، او د دې کتاب چاپ سره سره دری ژبو ملګرو زما غوښتنه وکړه چې دی ول په دری ژبه باندې وژباري، دری ژبې ته وژباري. او ما هم یعنی خوشحاله شوم چې زمونږ یو بل ملي ژبه کې هم دا کتاب ژباړل کیږي.
او خپام سه دارته وایي چې زمونږ هغه محصلین چې اغوی د ژورنالیزم په پوهنځیو کې زده کړې کوي، دا غوی لپاره د کتاب ګټه څه ده، څه ډول استفاده ترې کولی شي، اغوی ته یعنی د اغوی په روزمره کار یا د اغوی په پوهه کې کوم بدلون راوستلی شي؟
استاد په دغه کتاب کې د ورزشي ژورنالیزم د بیلابیلو ژانرونو په اړه باندې خبرې شوي. د ورزشي خبر دردست په اړه باندې څوک غواړي په ورزشي ژورنالیزم کې کار وکړي، هغه ته نو کوم یو خبر ورزشي خبر دی، هغه د کوم معیارونو له مخې وپوهېږي چې دا ورزشي خبر دی، موږ څه ډول کولی شو چې د ورزشي پروژې توپیر وکړو. په دې برخه باندې همدارنګه تفصیلي کومنټري د هغه د فوټبال ده، د کرکټ ده، داسې نورو ورزشونو په اړه باندې تفصیلي کومنټري په اړه باندې هم بحثونه شوي دي. د ورزشي مرکې په اړه باندې، د ورزشي پیچرونو په اړه باندې په بېلابېلو برخو کې بحثونه شوي دي چې یو لوستونکي یا ورزشي ژورنالیست ده
یو مسئله چې په دې وروستیو کې کله په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لسیزې چې بولو په دې کې چې د سپورت برخې ته ډېر پام وشو، پرته له شکه زموږ یو شمېر خبریالانو له هغه څه چې دوی له ځانه سره لرل ښایي داسې علمي لیک یا لاسوند به ورسره نه و، نو دا کتاب ښایي د هغوی دپاره اوس یو علمي لاسوند وي چې او لارښود وي، یو میتودولوژي وي چې هغې ولولي، او د ورزشي ژورنالیزم مثلا څنګه کولی شو چې په ورزش کې خبر جوړ کو، فیچر جوړ کو، یا کمنټری وکړو، یا دې ته ورته نور سیزن وکړو، دا هغه یو لارښود غوندې دی ورته.
بالکل بالکل، دا یعنی زه په ډاډ سره ویلی شم چې دا بالکل یو اکاډمیک کتاب دی چې د عمومي ژورنالیزم د اړونه هم په نظر کې نیول شوی، او د ورزش او دوی دواړو ته یعنی پرتلنه هم سره یو نقطه کې سره دواړه یوځای شوي دي، ورزش او ژورنالیزم. یعنی په نړۍ کې موږ په بخښنې سره استاد ژورنالیزم د دولتونو څلورمه، په بخښنې سره رسنۍ څلورمه قوه ګڼل کېږي، او ورزش د شپږمه قوه ګڼل کېږي. نو ډېر زیات ارزښت لري، او په نړیوال ډیپلوماسۍ کې د ورزش زه ډېر زیات مهم دی. نن سبا موږ دولتونو روابط پر سپورت باندې ډېر زیات سره ولاړ دي. که موږ ګورو 2014 کال کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې ښې نه وې، هلته لومړي ځل لپاره ولسمشر غني چې لاړ، همدغه سپورتي ډیپلوماسۍ اغېز موږ هلته درک کولی شو. ولسمشر غني هلته د نواز شریف سره، د پاکستان لومړي وزیر سره هلته وکتل. په نړیوال کچه ډېرې داسې بېلګې شته چې ورزشي ډیپلوماسۍ د سیاستونو ته لار هواره کړې ده، او سیاستوالې په یو میز سره کېنولې دي. نو ورزش او رسنۍ ډېرې زیاتې مهمې دي، او له بده مرغه چې دغه بخش ته کار نه دی شوی. په وروستیو کې لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، په تېرو یو لسیزو کې یو څه کار شوی دی، او د افغانستان یو بل تصویر نړیوالو ته ښودل شوی دغه د سپورت او رسنیو له لارې، او همدغه دی چې افغانستان ته په نړیوال سټیج کې یو نیک شهرت ترلاسه کړی دی.
پام صاحب، تاسو به په رسنیو کې د سپورتي ژورنالیستان لیدلی وي، د هغوی کارونه به مو څارلی وي، څه فکر کوئ که چیرته دغه کتاب هغوی ولولي او مطالعه یې کړي، د هغوی په کارونو به څومره مثبت اغیز وښیندي؟
شاید دا کتاب لدیر نیمګړتیا دته هم دې ته د لومړی حساس، او خو زه فکر کوم چې دا به هغه لومړی پل دی. نو شاید له نیمګړتیاو ډکې خو ډېر څه شاید ترلاسه کړی شي لوستونکي ترې. په دې کې ما له زیاتو ورزشي ژورنالیستانو سره چې پخوای په ورزشي ژورنالیزم کار کړی دی، هغه ډاکټر صاحب دی، پسرلی صاحب دی، او همدارنګه عادل صاحب دی، د دې مشرانو څخه هم ما د هغوی تجربو په اړه باندې د هغوی تجربې مې هم پکې راخیستې دي، هغوی سره مرکې کړي، هغوی سره مې خبرې اترې کړي دي. نو فکر کوم هغه ژورنالیستان چې په ورزشي برخه کې کار کوي دا به ورته
او دا کتاب دا خود کتاب هغه علمي خوا وه، تاسو په دغه برخه کې کار کوي، عملي د ورزشي ژورنالیزم د برخه یو د یو غړی تاسو ته کار کوي، درته وایي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې چې موږ ورزشي خبريالان څومره په ورزش ریپورت کوي، فیچر جوړي، یا د تورته نوري هغه ژورنالیستیکي ژانور نه برابرې، څومره مسلکي دی هغه مسلکي توب تاسو ارزولې؟
زه خپله دغه لار یو محصل یم، دغه مسلک یو محصل یم، او څه ډول چې د افغانستان د ژورنالیزم نور برخې پرمختګ کړی دی، او څه ډول چې مسلکي توب ته پام شوی دی، ورزشی ژورنالیزم کې په هماغه اندازه باندې یعنی شاید عمومي ژورنالیستان څخه ورزشی ژورنالیستان مخکې شاته نه وي هماغه یو ردیف کې ورسره زه ولاړ جوړم یعنی فکر نه کوم چې داسې ډېر توپیر دی ولري.
ښه مننه پام صاحب ژوندی اوسي. وروستۍ پوښتنه هغه ملګري دوستان چې هغوی ورزشی ژورنالیزم ته راځي یا ستاسې کتاب لولي یا نه دی لوستي هغوی ته ستاسې سپارښتنه څه ده چې په دغه برخه کې څه وکړي؟
زیاتره خلک ورزشی ژورنالیزم ته راځي او هغه پایلې د اماتور نه وي. نو زه له هر ورزشی ژورنالیست څخه زما پوښتنه دا ده چې دوی باید مسلکی پروفیشنل ورزشی ژورنالیزم پیل کړي، ځکه ورزش افغانستان ته یو نیک نوم ګټلی دی او میډیا هم. نو دغه ته باید موږ رشد ورکړو، دا باید همداسې نیک وساتل شي او حتی لا نور نیکي په نړیوال سټیج کې. نو د ورزشی ژورنالیزم اړوند مسلکي لیکنې، مقالې، کتابونه باید دوی پیدا کړي، که څه هم په پښتو ژبه کې نشته او دای لومړی قدم دی. زما سپارښتنه د نورو هم مسلکو څخه دا ده چې هغوی د انګلیسي ژبې او همدارنګه د ځینو نورو ژبو په اړه باندې چې د مقالې لیکنه شته دی هغه باید مطالعه کړي، ځکه موږ په پښتو، دری، فارسي، اردو نورو ژبو کې چې دلته زموږ سره نږدې ګاونډ کې دي هغه کې نشته. نو انګلیسي ژبې په اړه باندې باید زیات مطالعه وکړي، ځکه هغه هلته مسلکي اردشي ژورنالیزم ډېر رشد کړی دی.
ډېره مننه ژوندی اوسئ پام صاحب.
ډېره زیاته مننه. خیر
د یو لسم ټولګي زده کوونکی نازیه ساحل د غزنی په معاصر هنري او فرهنګي تاریخ کې لومړنی صاحبي کتاب شاعر ده. د نازیه په کورنۍ کې تر اوسه پورې هیڅ حال وړ زده کړې نه دي کړې. خدا وایي چې په پام کې لري چې د شعر لیکلو ترڅنګ نثر ته هم مخه کړي او خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي. دا چې په داسې تنګ فرهنګي ماحول کې څه د دې سبب شول چې نازیه ساحل شاعري ته مخه کړي او کتاب یې چاپ کړی. په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر د نازیه د شاعرۍ او کتاب په اړه سره مرکه کړي. راځي فنکار ته وګورو.
فنکار
تاسو شاعري پیل کړل، څو وخت مو د شاعري را پیل کړل، ولیم شاعري پیل کړل؟
د شاعری می پیل کړی د تقریبا 4-5 کال مخکې می شاعری پیل کړی دا، او هغه وخت چې زه په وم ماتم سیم کې وم شاعری می پیل کړی دا. او شاعری خو پیل نه غواړي، دا می شوق او علاقه و، دا ډیر زما مینه او سره له شعر سره د کم شاعری پیل.
د سی اوریدل چې تاسو یو کتاب چاپ کړی دا کتاب په څه نامه ده او څومره ورک کړی دا؟
کتاب د ساحل غاړي تراشه په نامه ده، یو تقریبا 109 صفحې دی او په تنوی چې چاپ شوی دی.
په دا کتاب کې څه ډول شعرونه دي؟ د شعرونو محتوا یې څه ډول ده؟
د شعرونو محتوا په دې کتاب چې که څه هم ما لیکلي دي، نظمونه مې هم لیکلي دي، څلوریزي، چاربیتي او نور مضمونونه مې هم لیکلي دي، خو په دې کتاب چې خالص مضمون غزل.
کولی شو چې له دې کتاب ستاسو یو غزل واورو؟
د مور په باره کې مې یو غزل لیکلې د سیدی کتاب 15 صفحه ده. اے د دنیا تر ټولو خوږ انسان، اے د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ، اے د دنیا تر ټولو خوږ انسان، اے د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ، ټولی دنیا په تا پایښت اخیستی، بی بی هوا جنت ته تللی مورکۍ، ټولی دنیا په تا پایښت اخیستی، بی بی هوا جنت ته تللی مورکۍ. مورې دنیا ته د احتیاج لرمه، بیل تا ډیر یم زوریدلې مورکۍ، مورې دنیا ته د احتیاج لرمه، بیل تا ډیر یم زوریدلې مورکۍ، د لوی لوی انسانانو مورې، اے د هر چا زړه ته منلې مورکۍ، ستا د پخو لاندې جنت ته مورې، ستا د پخو لاندې جنت ته مورې، ستانه قربان شمه سپېڅلې مورکۍ، نازیه لتانه یو دعا غواړي، زما د زړه کور ته راخپلې مورکۍ، زما د زړه کور ته راخپلې مورکۍ.
دغه ډیره مننه. د مور تاسو په دې ټولنه کې اوسو چې دلته سنتي ټولنه د خلک له شعر یا له کتاب چاپولو سره یا مثلا د نجونو په برخه کې د میدان تر وتلو سره ډیر هغه شی علاقه نه لري، یو ډول مخالفت یې کوي، تاسو هم د یو څه سره مخسوي یاست؟
که څه هم زما ژوند آزاد و خو بیا هم مخالفت و د ورونو له طرفه مې مخالفت و سی تر څو چې ما کتاب چاپ کاوه یا کتاب راتلو تر هغه وخت مې ورونه نه و خبر. یعنی زما ورونه نه غوښتل په حقیقت چې زما کتاب چاپ شي یا زه کتاب ټولنې ته راوباسم، خو بیا هم دا مشکلات برطرفه سو د مور لخوا مې د نور ټولنې د خلکو لخوا.
په دغه کتاب باندې عموماً هغه ځینې کتابونه چې چاپېږي په هغوی باندې سریزې لیکل کېږي یا د پاچې باندې چا سریزې پې لیکلې دي او لیک چاپ کړی ده که نه ده کړی؟
او لیکنه یې پې کړې ده چې هغه زما پېژندنه ده او د غزني شاعر دی صادق الله صادق.
داسې ټولنه کې موږ تاسې ژوند کوو، مخکې مو وویل چې یو سنتي ټولنه ده، کله کله داسې مشاعرو ته هم ځي که نه ځي؟
که ووایم چې دا مې لومړی ځل دی چې زه له راډیو سره مرکه کوم او تر اوسه نه کومې مشاعرې ته تللی یم او نه کومې خپرونې ته.
له دې وروسته داسې یو پروګرام لري چې مثلا راووځي تاسو یا د ښځو ټولنه جوړه کړئ یا د ښځو د ټولنو په هغه ادبي او فرهنګي ټولنو کې ګډون وکړي؟
پلان خو لرم انشاءالله، ځکه چون د غزني ټولنه داسې ټولنه ده تر اوسه ښځینه شاعران هیڅ نه لري یا که یې هم درلودل ډیر مخکې و، خو د 1514 کلو چې هیڅ د ښځینه کتاب په غزني ولایت هغه د شعر په ادب په اړه وي هغه نه دی چاپ شوی، خو غواړم چې پښتو ادب ته خدمت وکړم، هغه که رهرې راري پښتو ادب زرغون کړم، لکه یو څه مثلا که ژوند راسره یاري وکړه غواړم چې نور کتابونه هم ولیکم د نثر په بڼه او د شیر په
باندې. اوس فیلال تاسو تعلیم تر څوري و څوري کړی دی؟ مخکې خو تا خبره وکړه چې زه په اووم صنف کې وم چې ما شاعري پیل کړې وه.
اوس د مکتب دورې په یولسم صنف کې یم او تر یولسم صنف مې زده کړې.
د تاسو چې کتاب چاپ کوو یا تاسو چې مخکې شاعري کوله د کور غړي در باندې خبر و که نه و خبر؟
یا هیڅوک هم نه و خبر، بې له مورجانې مې چې په کور کې د همدا یوه مور ده چې د ما حمایت کوي یا له ما سره ده، یوازې مور وه او یوه خور مې ده کور کې راسره ده او هغه را باندې خبر و، نور هیڅوک هم نه و خبر. او دا شعرونه تر اوسه ما هیڅ کوم چاته ویلي هم نه دي. هغه کس چې ما کتاب ورکړی و یوازې هغه شاعر صادق الله صادق ته ښودلی دي، نور زما شعرونه نه فیسبوک باندې خپره شوي دي او نه کوم بل چیرته.
نو مور چې خبره وه هغه څه احساس کاوه؟ ستا د شعرونو ته په بد نظر خو نه کتل؟
که ووایم مور مې ډېره خوشحاله وه. مور مې واقعا هره مور چې وي د اولادو د پیشرفت او د پرمختګ لپاره خوشحالیږي یا د خوشحالۍ احساس کوي. زما مور هم همداسې چې کله به ما شعر لیکلو نو ډېره به یې هڅولم، که څه هم مور مې تعلیم نه دی کړی، بېسواده ده، خو بیا هم زه به یې ډېره هڅولم او ماته به یې تل ویل چې شعرونه ولیکه، زه درسره یم تر څو چې زه ژوندی یم، زه له تا سره یم او زه غواړم ستا کتاب چاپ شي. او بیا چې کلمې کتاب چاپ شو، واقعا یوازینی کس چې په دې نړۍ کې یعنی زما کتاب باندې ډیره خوشحالتیا و خود لغز مامور.
بیا تا ورسته چې د ورونو یا کورونو یا پلار خبر سو هغوی خو مخالفت نه کړی د کتاب له چاپ سره؟
یا ورونو خو مې بیا مخالفت نه دی کړی، نو ځکه پوهېدل چې نور کار شوی دی نو کوم مخالفت یې نه دی شوی.
داسې د نثر په اړه تاسو کومه چې خبره وکړه، نثر داسې یو تروس پورې یو څه شی تاسو لیکلي دي یا نه دي لیکلي، که هسې په فکر کې لرئ چې باید موږ نثري کتاب یا نثر ولیکو او بیا هغه کتابي بڼه ورکړو؟
نثر خو مې لیکلې مې دي، یو څه لیکنې مې کړې دي، خو ما ته تر اوسه داسې نه ښکاري چې دا د جامع لیکنې مې دي. په کتابچه کې شته تر اوسه، مثلا داسې یوه وړه کیسه ده یا د مور په اړه یو څه لیکنې دي، همداسې نورې لیکنې شته، خو تر اوسه ما داسې فکر نه دی کړی چې دا د جامع لیکنې وي، دا چې یو چا ته یو شی او کوم نظر پرې راکړي به له هغه وروسته.
ولې مو ټول شان مور ته لیکلي دي؟ شعر شاعري مو زیاته مور ته ده، لیکنې مو زیاتې مور ته کوي، ولې ټوله هغه علمي او فرهنګي اړخ مو مور ته ګرځولی ده؟
خو اوس په پښتو ټولنه چې یا په اوس ټولنه چې مثلا په یوویشتمه پېړۍ چې د مور قدر بیخي کم سوی ده، بیخي یعنی هغه مور هغه خپل اصلیت یا خپل مقام بیخي له لاسه ورکړی دی. که وګورو هر څوک یعنی مور داسې نه بولي لکه مور چې وي، پخوانۍ مور چې وي. مور واقعا د ژوند لپاره د اولاد لپاره یو ډېره لویه نړۍ ده. که څوک په قدر پوه شي او که څوک وغواړي چې مور ته قدر ورکړي، نو واقعا مور د ستایلو وړ ده. مور هغه څه دي چې په دې نړۍ کې یوازینۍ بې مطلبه مینه درسره وي او بې مطلبه غواړي چې ستا پرمختګ وګوري.
ستاسو په کورنۍ کې پخوا هم داسې یا چا شاعري کړې وه یا چا کتاب چاپ کړی و؟ که لومړی دا ستاسو په کورنۍ کې یوازې ته یې چې تاسو دغه قدم کښېښود؟
زموږ په کورنۍ چې که ووایم تر اوسه دولسم نه څوک نه دي فارغ شوي. دا زه او زما خورې چې دواړه په یولسم سیم کې یو، او دا زموږ په کورنۍ کې یعنی زموږ په خاندان چې تر اوسه نه څوک د دولسمه فارغ شوي دی، او کتاب خو لویه خبره.
نو تاسو غواړئ تا او دا خور دې چې تاسو مخکې هم زده کړې وکړئ، تاسو یو مقام ته ورسیږي؟
هو، تنه نه غواړم د ادب په اړه وغږېږم، نور هم هدفونه لرم. یعنی غواړم په راتلونکي چې طب ووایم، طب هدف لرم، باید هغه ووایم. تنه یوازې دا نه ده چې زه کتاب ولیکم، دې ته خدمت نه وایي، خو چې یو په کتاب یا په شعر باندې اکتفا وکړو، او غواړم چې نور زده کړې وکړم او نور هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم.
هغه خوندکیان یا هغه نجونې چې په غزني کې یا شعر شاعري کوي یا ځینې نورې لیکنې کوي، او دوی نه خپلې کورنۍ ته ښکاره کولی شي او نه په کتابي بڼه باندې چاپ کولی شي، هغوی ته مې پیغام څه ده؟
پیغام مې دا د خویندو ته سي بس دی، نور نور بس دی، چا ته اجازه مه ورکوئ، بس دی. د پښتنو ټولنه ډېره اوس هم شاته پاتې ده، یعنی که نوره نړۍ وګورو، نور خلک وګورو، ډېر پرمختګ یې کړی ده، او پښتانه تر اوسه هماغسې ویده پاتې دي. زه په خپلو پښتنو خورانو ته له زړه نه تله هیله کوم چې بس دی، نور پورته شئ، نور چا ته اجازه مه ورکوئ چې هغه هیلې چې تاسو په زړه کې لرئ یا هغه استعدادونه چې په تاسو کې پټ دي څوک وغواړي هغه تر پښو لاندې کړي، خپل استعدادونه راپورته کوئ، پورته شئ، یا نور د پښتو ادب ته خدمت وکړئ، د پښتو ټولنه ته خدمت وکړئ، تر څو موږ هم یو څوک وپیژنئ چې پښتانه هم یو څوک دي، لا تر اوسه شته یو څوک. اجازه مه ورکوئ چې څوک ستاسې هیلې یا ستاسې پرمختګ مخنیوی وکړي یا وغواړي ستاسې پرمختګ ونه کړي.
تاسو د غزنی ونې په یو ټولنه کې لومړی کتاب چاپ کړی، داسې مشکله کېږي چې ستاسو اقتصادي وزن چندان ښه نه ده. دغه د کتاب ستاسو چاپو دغه اقتصادي برخه یې چا په غاړه اخیستې او پخپله د خپله ځانه ورکړې و، څه ډول؟
نو دا د کتاب په برخه چې که ووایم، والد شریف یعنی پلارجان مې په درنوي چې له لاسه ورکړی و، بیا هغه داسې یو سرمایه یې لرله چې هغه پیسې بیا زما مورجانې ایښی وې. کله چې ما کتاب ولیکو نو هغه پیسې 40,000 مې مورجانې راکړې، او 40,000 زما یو ورور دی، یعنی اصلي ورور مې نه دی خو په ټولنه کې ما ورور ورته ویلي دي، هغه 40,000 پیسې د هغه مصرف، یو په ټوله کې د کتاب مصرف 80,000 روپۍ.
سی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري. اوس د زرپانی واره رسیدلې، او د زرپانی نننې پانه کې مو د ژوندانه ل کتابه یو بل زرینه پانه راړولې ده. دغه پانه کیسه هندار نومیږي او لیکوال یې ګل رحمان رحماني ده. راځي وګمی جواب خیل ته وښو. زرپانه
هندار د کلا دروازه خلاصه وا، ګل مکی ترور انګړ ته ستړي ستومانه را ننوته. د تازه واخو درنې پنډې غاړه وچه کړې وه، سایه بنده بنده کېده، له ټول وجود نه یې خولې را ماتې وې. د زړې کلا په کونج کې د لرګینې پنجرې له شانه د زیړې غوا رمباړه اوچته شوه، لکه ګل مکۍ ترور ته چې د خپلې وږې ګېډې فریاد رسوي او شنه واښه غواړي. پنډه یې په لار کې ګزاره کړه. د خټینې برنډې په زینه کې یې دیوال ته بیسیکه ډډه ووهله. وړاندې د دیواله بیخ کې ایخی هندارې ته یې پام شو. یوه زړه ښځه وه، سپین ویښتان یې د تندې په ګونځو تار تار راخواره وو، خولو یې لوری بدل کړی و، د بوډۍ خوله وازه وه. په هنداره کې ناسته بوډۍ کټ مټ دې ته ورته وه، مسکۍ شوه، هلته تصویر هم ورته وخندل. په ډېره سخته یې ورپاڅېده، د دې خپله آینه وه. څنډو ته یې د لرګي پخواني چوکاټونه نه وو، د ټیکري په پلاو یې ترې د خاورو او اوبو ورسېدلې څاڅکي پاکړل، او په خبغه کې نارې کړې، سپوږمۍ و سپوږمۍ. یوه وچه ډنګره ښځه راووته، لاسونه یې په خاورو لړلې وو، په مخ یې هم د سپینې خاورې څاڅکي او خاپونه ښکارېدل، او مټې یې بډ وهلې وې. راغلې واښه دې راوړل. بوډۍ د شنو واښو ایښي پنډې ته ګوته ونیوه، او په نیولې غږ یې وویل، هو هغه دی، اوس نو ته انتظار یې، نه ګورې چې وارم باړې وهي، وروای چوا. بوډۍ خپلې وچې ژبې ته اشاره وکړه. چای انګور یې غوسه شوه، وایي زړې نه ګوري چې لاسونه مې سخت بندي خټي کوم. بوډۍ بیرته ایښي هندارې ته وکتل، خپله وچه ژبه یې ژر ننه ویسته. انګور یې له لومړۍ زینې راښکته شوه، او په تنده لهجه یې وویل، دا سر خوړلې آینه دې بیا کوټې ته راوړې وه؟ ما خو هغه بله ورځ کادانۍ ته وړې وه، تا ویلي وو چې د پلار د لاس نښه مې ده، گنی د وخت می لکړکې ډیران ته ورڅوله چې پیغله خونه یې چې هر شی بده دا تور ګلاله مخ پکې ګوري. نن په آخر ځل درته وایم چې بیا یې هلته کوټې کې ونه وینم. غوا بله رمباړه وکړه. سپوږمې غوسه شوه. درته وایم چې پاڅه، غوا له سهاره راهیسې نهاره ده، اوبه مې هم نه دي ورکړې، لور مې همدا مخکې ویده کړه، پرې راویښه به یې کړې. سیفو زوی مې له ښوونځي راځي، وږی به وي، کادانۍ ته ورشه، چرګانو به هګۍ کړې وي. سپوږمۍ بیرته ننوته. خواښې یې بیا په هنداره کې خپله څېره ولیده. هماغه هنداره وه، خو هماغه وخت نه و. د یوې شېبې لپاره یې داسې حس کړه لکه هنداره چې په یوه ژوندي موجود بدله شوې وي، دې ته نږدې راغلې وي، غواړي دا په غېږ کې ونیسي او تیرې زمانې ته د بیا ستنېدو بلنه ورکړي. تازه تازه ورباندې د ځوانۍ هوا راغلې وه. کلی غریب و خو خوښ او آباد و، مینه، خواخوږي او خوشحالي وه. یو سهار په برنډه تیریده، د کړکۍ آینه کې یې خپلې څیرې ته پام شو. وویرېده لکه کوټه کې یې چې بل څوک لیدلی وي، خو بل څوک نه و، دا خپله وه. په خپل ځان یې مینه راغله. په دواړو لاسونو یې جړ اور بل را جوړ کړ. خپلې غاړې ته یې وکتل، عجیبه فکرونه واخیسته. په سبا یې بیا ځان ته پام شو. په منډه لاړه په کوټه کې یې د پلار واسکټ را ځوړند و، جیب ته یې لاس کړ. ګمنځ، مسواک او د نسوارو قطۍ پکې و. د نسوارو قطۍ یې ترې راوویست، منډه یې کړه بام ته وخته او هلته یې د قطۍ په هنداره کې خپلې څیرې ته وکتل. ښکلې شوې وه، سترګې یې غټې شوې وې، اننګو کې یې سره رنګونه ښکارېدل. عجیبه احساس یې وکړ. څو شېبې ناسته وه، غږ شو: لورې، وسپوږمۍ لورجانې، څه شوې؟ په منډه له بام بوټۍ راښکته شوه. پلار یې له کادانې راوتلی و او په انګړ کې سرګردانه ګرځېده. څه دې ویل لالا؟ قربان دې شم لورې، چې مې نه ویل هغه زما د نسوارو قطۍ دی، نه ده لیدلې؟ دې هم ژر یې ور وړاندې کړ. دا دی. پلار یې تعجب شو: نو په دې دې څه کول؟ آینه مې په کار وه، په تندي مې تازه نناکۍ راختلې وه. پلار یې مسک شو او د سپوږمۍ غوږ یې تاو کړ: نام خدا، لور مې پیغله شوې ده، نور نو هیڅ غم نه لرم. باید په اخونزاده صاحب یو ښه د نظر تاویز هم ورته وکم. دوې ورځې وروسته بیا دا کیسه تکرار شوه. همداسې د میرجان اکا د نسوارو قطۍ څو ځله ورکه شوه. بله ورځ مازیګر ناوخته چې هغه له بازاره راغی، نو له سودا سره یې سپوږمۍ ته یو بل څه هم راوړی و. سپوږمۍ ته یې له نورې سودا وړاندې ورکړ: واخله لورې، دا یې خاص ستا. سپوږمۍ په وارخطا یې پلاستیک پرانیست، کاغذ یې ترې لرې کړ. د لرګي په چوکاټ کې نوی او رونه هنداره وه. د لومړي ځل لپاره یې خپل ټول مخ په یوه لویه هنداره کې ولیده. خپله څیره یې خوښه شوه، خو سخته وویرېده لکه بل څوک چې ګوري. لویه شوې وه. د پلار په شونډو یې هم مسکا وغوړېده او لور ته یې وکتل. دا شرمېدونکې شوه او هنداره یې له مخې لرې کړه. پلار یې را نږدې شو، لور یې په تندي ښکل کړه: زما زوی او لور ده، خدای به یې ورک شوی ورور هم را پیدا کړي. هیڅ به پوه نه شي چې هغه ماشومه او شوخه کۍ مکۍ اوس په داسې ښکلې ښاپېرۍ بدله شوې ده. تر شونډو لاندې یې نور ډېر څه هم وویل، خو ګل مکۍ نه اورېدل. د پلار لاسونه یې مړاوي شول او دې هم مخامخ کوټې ته منډه کړه. بیا ډېرې ورځې تېرې شوې. خبره میاشتې او کال ته ورسېده. ری باران را مات شول. سهار او ماښام به کړکۍ ته نږدې خپلې هندارې ته ولاړه وه. مور یې ورته ډېر نصیحتونه وکړل. اوس پوهېده چې راتلونکی څه ته وایي او پلار یې ولې د دې په اړه اندېښمن وي. یوه ورځ یې د واده له نوو لوښو او کالیو سره نوې هنداره هم په باکس کې کېښوده او د دې په څېر د نوي کور میلمنه شوه. همداسې کلونه تېر شول. پلار او مور یې همغسې د ورک زوی د راتلو په ارمان کې وفات شول. دا خپله هم د دریو اولادونو مور شوه. په تورو زلفو کې یې سپین ولګېدل. په مخ او لاسونو کې یې ګونځې پیدا شوې. دوی لوڼې یې واده شوې. خپل یوازینی زوی ته یې واده وکړ. هر څه بدل شول. یوازې هنداره وه چې هغې ته به یې په چوپه خوله د تیرو زمانو کیسې کولې. کور ته یې دنګور سپوږمۍ راته. ورسره یې په کم وخت کې د زوی ګلاب الدین او سپوږمۍ بدلون. له کور نه یې د لوڼو بېزارېدل او بیا یې د سختو او ترخو ورځو پیل. ټول د یو بشپړ ژوند داستان و. د غوا له یوې رمباړې سره د هغې د سوچ او خیال لړۍ پرې شوه. د غوټۍ تند غږ و. بدرنګي بوډي بیا لکه ګونګ په ویخه خوب وړي درته میونه ویل چې غوا وګیده په خوا به دې تر دې وخت درې څلور پنده واخه راوړل اوس د لیوي سره وانه تخي او په زینه کې خوب وړي سترګې ومخلي سر یې له دیواله را پورته کړ هندارې ته ور نږدې شوه سترګې یې سرې وې د پیکي سپینو ویښتانو کې د مړې ونې یوه ژیړه پاڼه بنده وه ګوتې یې ور اوچتې کړې دې وخت کې ړنګ شو د ترخې درنا او لنده جارو د هندارې په منځ لګېدلې وه لاس یې تکیه کړه او پاڅېده دا دی پاڅېدم لورې پاڅېدم رمباړې خو د دې سرخوړلي عادت دی خاورې پاڅېدې په دې غم وهلې هنداره دې خدای آسماني تندر را پرې باسه چې هېڅ زړه دې ورڅخه نه صبرېږي هو دا دی را پرېوت را پرېوت تندر نو تور وي کسپین په چټکو قدمونو وړاندې لاړه په یوه له نورو لویه ټوټه کې یې وروستي ځل خپل مات او نیمګړی تصویر ولید لږ ورته تم شوه خو بل قدم یې د وړو ټوټو له پاسه کېښود خراب شو له وړو ټوټو سره لویه ټوټه هم میده میده شوه په سترګو یې تیاره راغله لکه د هندارې ټولې تیرې پارچې چې د دې په ظهیر زړه پاشل شوي وي
په ساده ساده رښتیا رښتیا ویلو له صابر سره د ډیرو دښمنی ده اربخاد صاحب شاه صابر په پښتنو شاعرانو کې هغه نوم دی چې تل یې د ښایستونو پر لار سفر کړی امن پسندي شعار او مینې فطرتي توم نه ده هغه نه یوازې دا چې د پښتو ژبې یو وتلی شاعر و بلکې د ادبي کره کتنې یو تکړه او نوموتی استاد هم و تیرونۍ د اربخاد صاحب شاه صابر د مړینې دیارلسم تلین پوره شو په ورخمین خیال کې دغه نظم د اروخات په خپل ژبه چې د ژوندانه په روسي وختونو کې په ایوي مشاعري کې ویلو دراورو
ورخمین خیال
یت جهان د خایستون خدایا یه درانا او درنگون ربا یه در جهان در خایستون خدایا یه درانا او درنگون ربا یه در انسان در تصور خالقا یه در سپرلی او در گلون ربا چستا پس مکت در جنگون خدایان چستا پس مکت در جنگون خدایان ستا در تخلیق درانا رنگ رو کبی چستا پا مخت در بارود لگی چستا پا مخت در بارود لگی در خایستون آینه لندوی د خپل غرس په نشه مسلی ونی د خپل غرس په نشه مسلی ونی د محبت په لمن تور لګوي د خپل غرس په نشه مسلی ونی د محبت په لمن تور لګوي د سود زیان په مخ کړي خلق ستا د خایس پس مکه اور لګوي دا هر سکیږي ستا په مخ کیږي دا هر سکیږي ستا په مخ کیږي تور ته ګوري پتا هیڅ نه کیږي ستا بزلل بیوی تب صبر کرے ستا بزلل بیوی تب صبر کرے خدا سے نہ چپچائس نکی گی ستا بزلل بیوی تب صبر کرے خدا سے نہ چپچائس نکی گی ستا دا شاعر دزل نبی نساسی ستا دا شاعر دزل نبی نساسی ستا دا پنکار دخبو نسا ہوتے تھا ستا دا شاعر دزل نبی نساسی ستا دا پنکار دخبو نسا ہوتے تھا او جن جن لاسمان کې چرته زه ورکا جن لاسمان کې چرته زه ورکا د اوسېدونه خو دنیا وته دا جن لاسمان کې چرته زه ورکا د اوسېدونه خو دنیا وته دا اوس دوړ نه کیږي یو بکوي اوس دوړ نه کیږي یو بکوي یا بنا پرت او یا بما وجنی اوس دوړ نه کیږي یو بکوي یا بنا پرت او یا بما وجنی یا بد خپل تخلیق زله صبروي یا به د جنگ توره بالا وای
په میدان ما جنگ ویمال شاباس راکوی خود میدان پویش کی نام منی زما شهیدان مونږ د یو جنگ خبر نشو چې تا وګړو جنگا خبر نشو چی چاو گٹو مونگ دہرا جنگ راوڑا د دنیا شہیدان مونگ دہرا جنگ راوڑا د دنیا
کربلا شہیدان مند دے دور د تاریخ د کربلا